آزاده پاسپورت.
در امواج آزادی
احمد شیبریان پر خبرونه کې مو هر کله کوم ل آلمان او افغانانو سره څنګه سمم راسته کېدای شي دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړه چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغی اداري یا اوچا طالبان تورن کړل چې د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. مخکې تر دې چې د بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، اوسې احمد زی راپور لري. مخکې تر دې چې په دغو دوو موضوعاتو باندې د بحث دوام ورکړو، د اوچا راپور له اوسې احمد زی څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه راپور کې ویلي چې طالبان د دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي. اوچا د اکتوبر په 28 په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د سپتمبر په میاشت کې د طالبان مداخله د اګست په پرتلې 1.5% کې زیاته شوې او د پروس کال همدې مودې په مقایسه 6.8% ډېره شوې ده. اوچا ویلي چې په دې ترڅ کې طالبانو خلک نیولي، خوشنطي ورسره کړی، مرستې ګرځولي، د بشري مرستو د رسولو مخې ته یې خنډونه جوړ کړي، له کارکوونکو څخه د پټو معلوماتو وختانه کړي، د خزو پر کارونه محدودیتونه لګولي او خپل کسانی ګمارلي چې د مرستو چاري مخته یوسي. په خاطی سبزه کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکونکي چې د موضوع د حساسیت تل عمل نه غوښتل نو افشاشي ازادي راډیو ته وویل.
کله مثلا د دبليو پی د تچکم کارټونه راشي مونږ ته واضحه معلومه ده، مثلا زر کارټ راشي نو د سوشل خوښه د سید امر بالمعروف هغه ته هغه به محتسبینه او تور کوي او بیا ولسوال او کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ولسته ټول شپږ سوه کارټ ووزي، یو بسته ولسوالي چې درې لکه نه کوسري نو دا شپږ سوه کارټ ورته هیڅ کفایت ونه کوي. نور مشکلات هم شته د نور موسسات سره.
د طالبان وایي چې بلا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتونه تازه ورنه کړ، خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو د مراسمو په چارو کې د خپل حکومت او خلکو د مداخلو راپورونه رد کړي وو. خلک له طالبانو څه تمه لري؟
موږ د وفات نه اراده ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر ښه مرستې کوي موږ سره او دا پرې دي چې د غریبو خلکو ته یو خیر ورسیږي، دې خلکو ته اجازه ورکړي او دوی وګرځي او دا غریب خلک پناه کوي او دوی ته څه خیر دوره ورسیږي.
پوستن ډېر دی خو د افغانستان د خلکو د تقریبا سیداتیا پیسه د خلکو تکیه پام دی بشری مرستو ده. غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسي.
او چا ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د حسین احمدی راپور ما اوریده. په دې بحث کې مو شینکی کړوخیل په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د چارو شنون کې ته بلنه ورکړې ده. د پانتون استاد عالم خان احمد زای پر خبرونه کې را سره دی او صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون کې ته مهم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې را سره برخه واخلي. اخلي کړوخیل څه فکر کوي چې دغه تور چې وچای په دوی باندې پوری کوي چې په طالبانو باندې چې دوی د برستو په چارو کې مداخله کوي، که تاسو نظر واخلم یعنی څه؟
سلامونه درنوټه معلوم دا دا قابل نگرانی ده زکه چه بخوان یا ده شرونه هم دا مثلا مطراوه چه گویا طالبان با ده کمکون پویش که لاس وحانه کری حتی یو فیصدی پسلا یو لاس فیصدی بخفل اخلی چه وایی چه دیز مگا جنگیالی هم مستحق دی او دوی آرمان خلق دی بل داسی مثلا دوی پا لستونه که گوتی وحی سی چا تا بد وقت رشی و چا تا بد وقت نکلی چیزی که جدوی حدی ازالی کوشش کرده و چه هر کسان چه پخوا پا خانه اداره سره کار کمولا خصا پا امنیتی سکتور که حتی اغا کلی و اتبانم سی شا تا پاتی دی نگواری چه اغوی تا دا مرست ورسی کی درم دستی دوی پشیده پا من مامانات وقت را چه مرمن یا خزینه سازمانونه مثلا یا خزینه کارمندانه په توزیع د کوبکونو کې دوی رول ولوبوي. دا ټول مسل د سره ټولو چې طالبان که وغواړي که ونه غواړي په دې مسله کې لاسوهنه کوي او بیا هغه ده چې دوی نشي کولی خپل خلکو ته مثلا دغه کوبکونه ورسی او ته مهیا کی یا کارونه او ته پیدا کی مګم هغه مرسته چې له بهر ناراضي پاته کې لاسونه کوي چې د دې پایله به منفی وي د ول په پولیس پاتې او همدارنګه دي
مننه د پالو موضوع ته بیا هم راشو چې د دې تاثیرات په ټولنه باندې سوي او په اړمنو کسانو به خصوصا څرنګوي. صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتونکو هم را سره دی. سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې وچا ولې دغه تور پوری کوي؟ البته په تیرو درو کلونو کې نه، تر دې مخته د جمهوریت په وخت کې به هم کله ناکله ورته تورونه پوری کېدل، خو نن سبا یو څه جدي دي. حتی ارقام وړاندې کوي چې مخکې ما اشاره ورته وکړله چې دوی ویل چې تقریبا په درې اتیا مواردو کې د دوی کارونه تکنی شوي دي. سیدی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو درنو درنې میلمنې او محترم اولیدونکو ته وړاندې کوم. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسائل نه اول وو او نه آخر دی. دا باید په مبدئي شکل باندې په سیستماتیک ډول باندې حل شوی وای او حل شي، چې متاسفانه نه دي شوي. څه معنی؟ کله چې موږ ټول په یو आवाज غکو چې نړیواله ټولنه مکلفه ده، هم اخلاقی هم قانونی او هم د یو سلسله اصول پر بنیاد باندې چې پرته د دې چې په سیاسي لحاظ باندې افغانستان کې څوک په قدرت کې ده، د افغانستان خلکو ته باید دارو دلمر او راستې ورسول شي او دا وجیبه باید ادا کړی شي. دا هغه مبدئي شی دی چې په باندې عمدترین اشخاص او افراد او سازمانونه په دې باندې باید توافق ولري چې توافق لري. دوم خبر، آیا د دې مرستې رسول چې همیشه به د جنجال سره مواجه وي او مواجه دي، باید د طالب چارواکو لخوا وشي او که د نړیوال سازمان لخوا وشي؟ په دې کې اتفاق دی چې هغه حاکمیت چې تر اوسه پورې د مواجهو یا غیر مواجهو دلایلو پر بنیاد باندې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو ولې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي؟ سوال مطرح کیږي چې دا مسأله باید نړیواله ټولنې په تمام شفافیت سره د طالب د دی فاکتو حاکمیت سره حل کړي وای او حال شي. آیا تاسو مونږه پرېږدئ چې دا مرستې ملت ته ورسو او که تاسو پکې مداخله کوئ؟ که په پرنسپل لحاظ باندې دا ومنل شو چې باید ومنل شي چې دا د نړیوالو سازمانونو کار دی چې دا مرستې ورسوي، د دی فاکتو حاکمیت چې ځان د اسلام او د وطن خادم غړي مشروع دی که مشروع نه دی، د دې په مقابل
کې سیدی صاحب دغه خبره چې دا مرسته به څوک رسوي؟ پخوا هم یعنی تقریبا له شاوخوا څلور بشکلونو را پدې خوا په افغانستان کې هر وخت د چارواکو دغه انتقاد و چې دغه کوم مرسته چې نړیوال رسوي دغه لګښتونه زیاتیږي، مصارف زیاتیږي، نو بنا ان ډېرې پیسې په یغه باندې مصرفیږي چې دوی خپلو کارکونکو ته ورکوي. که دغه اړخ ته توجه وکړو، په کار نه ده چې افغانان دا مرسته ورسوي؟
دا سوال متاسفانه مونږ افغانان یو سلسله تاریخي مسائل څوارلس سوه کاله یو سلسله تاریخي مسائل د ملل متحد د چوکاټ د کار کولو په ارتباط یو سلسله نور شیان مونږ غواړو چې په همدغه لحظه کې همدا اوس حل کړو. دا چې د ملل متحد سازمان څومره کاري دی که کاري نه دی، د ملل متحد سازمان د مرستو څو فیصده په خپلو کارمندانو ډالري معاش ورکوي، دا ته نه د افغانستان مسله نه ده. خبره داسې ده مبدئي چې ته څوک چې زه چې مصرف رسوم ته زما په کار کې مداخله کوي، تا خو زه په رسمیت نه پېژنم. نو په دې خاطر باندې د طالبانو دا اعتراض چې مونږ باید ورته لایحه جوړ کړو، مونږ باید په جریان کې اوسو، مونږ باید خبر اوسو، تاسو مصرف زما مصرف زیات دی که زیات نه دی پتا یې څه؟ زه سل روپۍ مې راوړې دي، د دې سل روپۍ نه شپېتې په جېب کې ږدم، څلوېښتې مصرفوم. ته بیا رادیو تلویزیون دنیا ته وایي چې او دنیا او خلکو، دغه خلک چې وایي چې افغانستان ته مصرف رسوي، دغه تنها شل فیصد یې مصرف کړي، نور په جېبو کې کېښودل، بس همدومره استاقات.
ماننه سیدی صاحب،
اما د ده نه پورته کار کول او موانع ایجادول دا مشروع نه دی، دا درست نه دی، دا بېځایه خبره.
ماننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ل عالم خان احمدزی سره هم رابطه ټینګه شوې ده. له دوی به واورو احمدزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مرستې چې وچا انتقاد کړی دی چې طالبان د بشري مرستو په چارو کې مداخله کوي، که ستاسو نظر لومړی په دې برخه کې واخلم چې وچا ولې دغه خبره کوي، یعنی آیا دلایل زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مخبل سلامونه تاسو ته، تاسو ایدونکو اوریدونکو ته، همدار از ملمنو ته وړاندې کوم. مشکل دا ده چې دا تقریبا ډیر وخت کې نظام دا خبرې گاورو چې د مرستو په ویش کې مشکلات سنځي دي. په خاني رژیمو کې مو اوس هم دا راپورونه راغله، نو دا متاسفانه مشکل دا ده چې یو کوارډینیشن یا مهنګي نشته دو پتو د وچا په منځ کې. همدار از خپل د طالبانو کې کېدای شي بعضی خلک وي چې هغه کوشش کوي چې خپل ګټه باندې دا شاید تمام کی، او یعنی خپل خپلوانو یا دوستانو ته دغه وکړي چې افغانستان کې متاسفانه دی دا کلتور ده، او دغه کلتور ښه کلتور نه ده، باید دینه موږ لاس ځان لرې وساتو. او بل دا چې کله هم سروي کېږي، په سروي په وخت کې هم د اوچاو د اسلامي امارت منځ کې اما هنګي ډیره ضعیفه کمزوره ښکاري.
تاسو په اماهنګي ټینګار وکړ، نو دا اماهنګي ولې باید نه وي؟ ځکه چې وچا هم په افغانستان کې په داخل کې ده، او ملګري ملتونه همهلته دي او مرستې رسوي، نو دا اماهنګي خو فکر نه کوي چې حتی د یوې غونډې کار دی چې باید حل شي؟
مشکل د پلاننګ په انټیګریشن کې ده، یعنی پلانونه سره یو ځای شوي نه دي. مثلا د افغانستان اسلامي امارات بیړنیو مرستو پلانونه بیل دي، د بیړنیو مرستې مستقله ادارې پلانونه بیل دي، د سرې میاشتې بیل دي، د اوچا بیل دي. نو په هغه پلاننګ، یعنی موږ چې پلاننګ انټیګریشن ورته وایو، هغه نسته. دوی پلانونه هغه بیل جوړوي، هغه بیل جوړوي او هغه بیل جوړوي، او په نتیجه کې هماهنګي له بینه ځي او داسې مشکلات ستونزې راځي.
مننه اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ؟ پخوا چې کله تاسو په پارلمان کې وئ، په یوه وخت کې هم له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، کله ناکله به شکایتونه وو چې دا مرستې سمې نه رسي، خو په دومره موارد نه وو لکه اوس چې دي. په هغه وخت کې هم مشکل د هماهنګي وو. آیا دغه همژغي په اسانۍ سره نشي حل کېدی؟
زه فکر کوم ستونزې د پخوا او اوس ډېر فرق لري. پخوا مثلا حکومت بینالمللي ټولنې سره په پوره همغږي کې و، کومکونه یې غوښتل، همکاریان یې کولې، اسناد یا ارقام یې ور په لاس ورکول، یعنې تبادله د معلوماتو مه او غوښتنه هم کېدله، او حکومت حدی ازنی کوشش کوو چې مثلا د مرستندوی ادارو رضایت وساتي. اما به دې شرط په هر اداره کې داسې کسانو چې کېدی شو هغه خپل هغه شخصي موقف یا مقام یا صلاحیت چې درلوده یا ناوړه ګټې اخیستي، ځینې ډېر مشخص موارد کې. اما په مجموع کې سیستم په دې باندې نه و چې مثلا په مرستندوی ادارو فشار راوړي چې لس فیصد خدمتمن د ما په اختیار کې راکړي، زه توضیح کوم، دې لسنو کې به دې خلکو ته ورکې، دې لسنو کې به دې خلکو ته نه ورکې. یعنی حکومت چا سره شخصي دښمنی د ولس سره نه درلودله، او نه خاص خلک له کومکونه یا له مرستې محروم اول. دا یو لوی توپیر ته موږ نه شو کولای چې پخوا او اوس. یعنی هلته کېدای شي کوم والی مثلا کوم یو خاص نفر درلوده، یا په تقرر د اشخاص کې چې مثلا د تا کار ورکې چې په توزیع کې همکاري وي، یا مثلا په دغه کلی کې مثلا ستونزې زیاتره دي که تاسې هم دوی ته مرستې وکړئ. اما په دې شکل چې اوس کېږي، په دې شکل باندې کله هم نه.
مننه سیدی صاحب، څه فکر کوئ چې دغه درې اتیا پروژې چې ځنډېدلې دي د همدې مداخلې په عمله، لکه څرنګه چې وچا وایي، که څه هم دوی دا خبره کړې ده چې دا په موقتي ډول ځنډېدلې دي، د حل لاره څه ده؟ ځکه چې دا خو عام ولس متاثره کیږي.
د حل لاره کار اهل کار ته سپارل دي. د حل لاره په دې ده چې دا څه چې وایو د دې ترجمه وکړو. د حل لاره دا ده چې کارونه باید د طالبانو د حاکمیت سره همغږی شي. همغږی یعنی څه؟ نیمغه ته ورکړ شي نیم زه واخلم. همغږی په دې معنا چې ما زما مال چې زه نړیواله ټولنه یم تسلیموم، ویشم خلکو ته، د تا په اشاره یې وویشم. دا همغږی تعریف وشي. دا درسته ده، یوازینی وظیفه چې د طالبانو د حاکمیت په دغه مرحله او په دغه حالت کې دی یوه ده، زه نړیواله ټولنه راځم خلکو ته دوا او دارو وړم، ته مې امنیت ساتې که نه ساتې؟ وسلام، یا یې ساتې یا یې نه ساتې. درېیمه خبره نشته، دی درېیمه خبره کوي. ما سره همغږی کا، ما سره تنظیم کا، زما د سره میاشت څه چیکاره؟ زه تا نه منم. تم پر رسمیت نه پیژندلې، ملل متحد پر رسمیت نه پیژندلې، ته ولې زما په دې تقسیم کې غیر عادلانه کوم؟ ډېر نړۍ ته مطبوعات لري، میډیا لري، جهان لري، او خلکو دا خلک چې راځي چې وایي چې زه $100,000 راوړم، $80,000 یې خپله وخوړ. وسلام، نور دې څه د لاسه نه کېږي او نه باید معنی ایجاد کړي. دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې لا تعریف شوی نه دی، او دا ساده تعریفول غواړي چې زما د حکومت سره نه هم ته څوک یې؟ زه خو تا پر رسمیت نه پیژنم، نړۍ دې پر رسمیت نه پیژني. زه ما سره په تقسیم کې چې زه سره میاشت څونه ورکړې، ته ورکوه، ته دې خپل کار کوه، زه خو د تا سره کوم همغږي نه لرم. بله، ته زما امنیت ساتې که نه؟ نه ساتم. خلاص، ختم، ساتم. دا چې دې څوک چاته ورکوم، دې کې د تا کار نشته.
خو سیدی صاحب وبخښئ، همدغه مرستې چې راځي، همدغه مرستې د هغو بانکونو له لارې راځي چې هغه له طالبانو سره دي، همدغه مرستې په هغو ځای کې تقسیمیږي چې د هغوی سیمو چارواکي همدغه طالبان دي. نو فکر نه کوي چې په ورته وخت کې چې نړیوال دغه مرستې کوي، دوی باید له طالبانو سره هم همغږي رامنځته کړي؟
د تفاهم لاره، د رابطې لاره، دا هغه نه سو استفاده د خپل رسمیت پیژندلو د پاره دا خطا کار دی. د طالب سره کوردینه کول او د طالب سره د تعامل مفهوم یو مفهوم دی. په دې مرحله کې که چیرته غواړی چې د طالب حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي، وی پیژني، دې کې دا بل بحث دی. تر اوسه پورې لا نه دی شوی. دا چې طالب په حق په رسمیت پیژندل شوی که په ناحق، لا تر اوسه نه دی، دا جدا بحث دی. اما نه دی پیژندل شوی، چې نه دی پیژندل شوی، دا ولې طالب پکې مداخله وکړي؟ ته دې لاړ شه، اول دې په رسمیت پیژندل رسمي کړه، بیا راځه زما سره په تقسیم باندې وغږېږه. غیر د هغې نه، ته د سیمې د پکت او توپک په لاس کس یې، ما ته مې امنیت ساتې چې زه دا خلکو ته مرستې ورسوم. دای چې زه څنګه رسوم، دا زه پوهېږم، دا زما کار دی.
بله، معنا ده، معنا ده. سیدی صاحب، احمد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟
زه فکر کوم چې حل لاره دا ده چې خپل ملل متحد او د دې اسلامي امارت چارواکي سره کینی، او د دوی خپل منځي چې کوم مشکلات ستونزې دي، دا خپل منځ حل کړي. خلکو ته د نقص ضرر نه رسوي، خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي، غربت به حده کچه پورې رسېدلی ده، خلک ډېر حالت بد ده. نو په داسې حالت کې باید دوی زړه سواندي څخه کار واخلي، او دغه خپلو په منځ کې چې کوم اختلافات دي او مشکلات دي، دا په خپل زر تر زره حل کړي، او په منځ کې خامه هنګي راولي، او په یو د پلانونو یو بل سره شریکي، او په ګډه دا کار سره وکړي په ښه نیت سره، او په صحیح توګه دا مرستې راورسوي. نو مهمه دلسوزي ده، باید دا دلسوزي د دواړو په منځ کې باید راشي، او په دې خلکو ملت باندې رحم وکړي.
مننه احمد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام له آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12:15 نیمې په ټول افغانستان کې، او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی او اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره شینکی کړو خیل عالم خان احمدزی او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د بحث موضوع مو دا ده چې لاړمنو افغانانو سره څرنګه په افغانستان کې سمې مرستې کېدای شي. د یو شمیر بېوزلو کسانو چې ازادي راډیو ته پیغامونه ثبت کړي دي، دا پیغامونه سره اورو.
دا کوم مرستې چې افغانستان ته راځي، دا د غریب غربت نه ورکول کېږي، دوی په زیاتې ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي، ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاس او تناک فوائد مندې یو 15 روپۍ کوټه ویسي او د مفت پیسې ډېر خینه تمامي.
غلام احمد احمد هلمند څخه په هلمند ولایت کې د کلای پوسټ او د لوی کاري اسپسیمه کې چوروره د دبليو پی د خواکه م سروې کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګردانډي والی ده یا واسطه بازی ده خوار او غریب سړي ته ولاکه شی لاره شي.
زه د مرګي ولسوالۍ سره خبرې کوم، تن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسي وای خوار او غریب را وشه، ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولې، نور خوار او غریب خبر لانی دی کارټونه اخیستي نمانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلي، خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسې ملته څوک نور پریږدي هغه سره نس پیدا کولای.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. په دغه پیغامونو کې یو پیغام زما په باور ډېر مهم و چې دا وړاندیز یې درلود چې باید افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. اغلې کړوخیل په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیحات ورکړئ.
کاملا دا ډېره مهمه خبره ده چې تر څو پورې به موږ د خیرات په بوجۍ باندې ژوند کوو دا یوه لویه ستونزه ده چې افغانان ته ډېر اسان نه تمامېږي. څنګه چې دوستانو هم شکایت وکړه، کله کله متاسفانه هغه د کلي نمایندګان هم خیانت کوي، هغه خپل خپلوانو ته د کومکونه رسوي، طالبانو لاسوهنه برسېره او همدارنګه چونې ښځو نمایندګي نشته، نه په اسې نماینده چې دا لس جوړ کړي او نه په پیسې توضیح کننده د دې کومکونو بې هم نیمګړتیاوي. اما له ټول نه مهم همدا ده چې واقعا په افغانستان کې انکشافي کارونه باید شروع شي تر څو پورې خلکو ته کار پیدا شي. مشکل دی همدا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی دی. دوی سختریز پالیسي مانې دي کېږي چې د دنیا د دې اجازه ولري د خپلو او د ولس له طرفه باندې فشار ته چې په افغانستان کې داسې د سرمایه ګذاري مکو یا کومکونه مکوي سر د بشري مرستو ته اجازه شوی ده. نو او که چیرې دنیا په همدغه هغه باندې ورسیږي او افغان ولس هم دې ته قوي یا دادخواهي وکړي چې مثلا دغه کومکونه څنګه د غیر دولتي مؤسساتو طریقه ځین انکشافي برنامه په لاره واچول سي خلکو لپاره یو د کار زمينه برابر سي او هغه یو عادي معاش هم څه وخت شي یو کال پورې وکړي سي په دې باندې گزاره وکړي ولا چې د څو میاشي. اما هر میاشت لپاره کومه کم نه رسیږي هم دې خاطر ده چې په افغانستان کې خوارځواکي ډېره زیاته شوی دی. هغه کسان تقریبا د 30 میلیون نه پورته کسان که کومک یا مرسته ورته ونه رسیږي هغوی به یو لقحتي سره مخامخ شي. نو دا واقعا یو په ځای غوښتنه ده. امیدوارم چې بین الملل ټولنه همدارنګه افغان دی لپاره کار وکړي.
اغلې کړوخیل، روانه اونۍ تاسو په کاناډا کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ سره وکتل. دغه موضوع هلته یاد نه شو چې دغه بشري مرستې څنګه افغانانو ته ورسي.
زه ته پیګم هغه کورپ کې چې مثلا زما امام دا یو خبره و چې کله هم د افغانستان لپاره مرستې سیاسي نشي ځکه چې افغانستان خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري. دا خبره په دې شکل باندې یادونه وشول ځکه چې کېدای شي یو څه د کسانو غوښتنه دا وکړه چې مرستې باید ودرول شي. ما ویل چې نه تنها باید درېږي نه بلکې باید دې ته دوام ورکړی شي ځکه چې افغان ولس باید د طالبانو د حاکمیت قیمت ورنه کړي.
او وبخښئ، نو ښاغلی بنټ څه وویل تاسو ته؟
ښاغلی بنټ خو صرف غوښته چې د افغانانو نظریات واوري او همدارنګه په اخر کې دوی هم چې کاناډا دولت دوی نه دعوت کړی چې تاسو باید راشي هم افغانان سره وګوري او موږ سره خپله نظریات یا مشورې شریکه کړي. نو بیا به هغه به هغوی سره دا خبرې کوي. اما هغوی صرف غوږ نیولو چې افغانانو نظریه په مختلفو برخو کې څه دی.
مننه سیدی صاحب، دغه موضوع د افغانانو په غونډو کې بیا بیا یادی شي. یو شمیر کسان د دې له خاطره چې له طالبانو سره مخالف دي او غواړي چې د دوی رژیم کمزور شي، نړیوالو ته دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې باید له اړمنو کسانو سره مرستې ونه شي ځکه چې د دغو پیسو خصوصا د ځینو مؤسسو پیسې چې بانک ته انتقالیږي په بانک کې یو موده پاتې شي او له هغې طالبان د دوی په وینا استفاده کوي او ګټه یې دوی ته رسي. څه فکر کوي چې څه باید وشي؟
دا دمرا ساده لوحانه استدلال ده لکه چې وویل شي د شپخانه کې نفر مړ شو شپخانه لغوه کړي، تیاره سقوط وکړه تیاره لغوه کړي. دا همغه اولې ورځې نه چې د طالبانو حاکمیت راغی او په همدې خبره ما ورباندې تاکید کوو او منطق مې را کوو او بیا یې وایم چې مرستې د افغانستان خلکو ته نه باید سیاسي شي، دا غیر انساني دی. دا چې پروژې جوړې شي چې د مفت خورۍ نه ووځي، دا یو مهاله پلان نه دی، یو لنډ مهاله. بیا هم هغوی چې په امور باندې مسلط دي داسې ښکاري چې بې کفایته دي او د حل د مسایلو توانایي نه لري. په کلکه بیا تاکید کوم چې مرستې په هیڅ بهانه د افغانستان خلکو ته توقف ورکول درست نه دي. د مرستې د طالبانو په شمول د طالبانو افرادو ته رسول د یو افغان په توګه دا مرستې چې کیږي، دا اعتراضونه چې مخکې وشو، دا ټول په دې برحق دي چې سطح او کچه د مرستو رسولو ضعیفه ده او د افغانستان ډیر خلک دا مرستو ته ضرورت لري. زه په دې باندې باور من نه یم چې دا مرستې چې چا ته رسیږي دا به مستحق نه وي. د افغانستان د نیمایي نه زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او دا مرستې باید ورسوي. اما د طالبانو د حاکمیت مداخله چې ما سره همغږي کا، زه به درته تنظیموم په ګډه به ویشو، دا خطا بحث دی، ناروا بحث دی او دا موانی ایجادوي. اما په هیڅ صورت باید مرستې ونه درېږي.
مننه احمد صاحب. لکه څنګه چې سیدی صاحب ویل چې دا مرسته باید له افغانانو سره وشي، او مخکې اغلی کړو خیل ویل چې ریچارډ بینټ سره هم دا موضوع مطرح کړی دی چې له افغانانو سره باید مرستې دوام وکړي، ستاسو څه نظر دی؟ هغه ځینې کسان چې په طالبانو باندې د فشار لپاره دا خبره کوي چې دا یو وسیله ده، په دوی باندې باید فشار راشي.
دا به بین‌المللي اصول هم دا دي چې کله هم د بشریت موضوع را په مخ تسي، نو بیا هغه وخت کې سیاست او بشری مرستې باید سره جدا وي، هیڅ وخت سره ګډې نشي. که طالبانو حکومت دلته ده، هر څه چې کوي دي کېم د افغانستان خلکو کومه غنه ده او ګناه نه ده، او که اوچا څه کوم کارونه کوي یا ملل متحد بازي مصارف زیاتی، طالبان پی ډېر اعتراضونه لري، هغه کوي. هغه کې د طالبانو د افغانستان د خلکو کوم مشکل نسته، کوم قصور نسته، او افغانان متاسفانه همیشه کړیږي او کړیدلې دي او اوس هم کړیږي. نو په کار دا ده چې په دې کې حکومت د طالبانو اسلامي حکومت پوره غور وکړي او دوی سره داسې همانګي وکړي چې دې مرستو ته لا زمینه مساعده شي. هغه خپل ملل متحد هم خپل چوکاټ لري او هغه چوکاټ نشي وتلی، او دوی وایي چې موږ حاکمی او حاکمیت لرو، نو موږ هزار شي دي موږ سره پوره پوره کوارډینیشن شي. دا یو پروسه ده، دا پروسه وخت اخلي، ورو ورو دې اقدام پیو کی، خو داسې اقدامات نه کوي چې مرستې بندې شي. لکه دریا چې پروژې تاسو یادواري وکړي چې بندې دي، دا ډېر ډېر لوی تاوان ده د افغانستان خلکو ته. او په ځمن کې دا ملي کومکونه چې کوم راځي د دادی ورو ورو یو د پلان په اساس باندې، یا د ګډه ماهنګي په اساس باندې له بشري مرستو څخه واړول شي انکشافي مرستو ته، چې د څو خلکو ته قرضې ورکړي شي. لکه بل ورځ د یوناما مشرې ویلې، اعلان وکړو چې خلکو ته قرضې ورکو، وړو وړو پورونه ورکو، چې تر څو خلک بزنسونه او تجارتونه جوړ کړي. دا ډېر ښایسته قدم ده. همداسې ورو ورو باید دا خپلې مرستې واړوي انکشافي ته، نو ورو ورو به دا غربت کچه راکته شي او خلکو سره به.
مننه احمد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
دا دوه خبرې چې واړه پورونه افغانانو ته ورکړي، او یو بل وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانان ترلاسه کړي چې په خپله په پښو ودرېږي او خپل کارونه مخته یوسي. احمدزي صاحب وویل چې د یوناما خبرې ته اشاره وکړله چې له افغانانو ته باید واړه پورونه ورکړي، او یو وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانانو ته شروع شي او زیاتې شي. اغلی کړوخیل، په دې دوه برخو کې که ستاسو نظر واخلم، آیا ممکنه ده نن سبا دا دواړه کارونه؟
دا مهمه ده چې خپله خصوصا ښځینه مستحقینو سره. دوسره واقعا باید کار وشي چې دوی په کوم حالات کې کولی شي چې مثلا خود کفایي ته ورسیږي، که دوی ځینې ټریننګونو ته ضرورت لري، که دوی خپل تولیداتو ستاندرد کولو ته ضرورت لري، که دوی مثلا قرضه اخیستلو ته ضرورت لري. نو دا مربوط نه ده چې افغانان اړتیا په کوم بخش کې ده. نو د خلکو نه پوښتنه او بیا دوی سره کومک کول واقعا اړین ده. مالدار پیسې خو همیشه یو مهم او کلیدي رول لري، قوانین ورته اسانه شي، امکانات ورته برابر شي، مداخلت پکې کم شي. او معلومات د هر کار د پرمختګ لپاره د یوزنی ټریننګو ته حتما ضرورت لري، که په بخش تجارت او سرمایه ګذاري کې وي، تر څو پر دوی وکړه شي خپل لاره پیدا کړي او په ځان بسیا شي.
مننه سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم د همدغو حرفوي زده کړو په برخه کې څه ناڅه هڅې شوي دي په تیرو څو ویشتو کلونو کې؟ مثلا یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه د اصل مچۍ وساتي، یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه د کبانو فارمونه جوړ کړي، یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه په کور دننه چرګان وساتي. لیکن ځینې حرفوي زده کړې هم لکه خیاطي، لکه نجاري او داسې نوری هم شته. ستاسو وړاندیز به څه وي؟
دا پروژې د یو پکیج په شکل باندې د مختلفو ورته هیوادونو د تجربو سره سم، لکه د هند او یا د نورو هیوادو، او د سیاسي فضا د آماده کېدو سره سم، د دفاکتو د حاکمیت او د موانع د نه ایجادولو سره سم، دا هغه شیان دي چې باید په ساحه کې پی باندې کیناستل شي، بحث پی باندې وشي. او هغه څه چې دوستانو سپاره کوک د دفتن د قوت لا یموت پروژې، چې دفتن څنګه یو نفر د حالت مخمسې نه وزي او څنګه دا حالت د خپل پخو د درېدل لپاره، دا هغه پروژې دي چې ډیر حساس برخوردونو ته اړتیا لري. دا په دولتي شکل باندې سازماندهي ورکول، هغه سوسیالیستي اقتصاد او هغه چې ملک د لا مالک شي او یو سلسله بانکونو ته دا امتیازات نه ورکول چې په سکتوري خصوصي کې څنګه داشي، دا هغه شیان دي چې مختلف هر اړخیز او داسې حساس برخوردونو ته اړتیا لري. که موږ یو جانب د قضیه وویل او بل بونو وویل، دا موږ نه شریږي. په دې خاطر باندې دلته په دې لاند بحث کې د دې ویل مشکل په مجموع کې اقتصادي سیاست چې آزاد بازار د قانون د نظارت لاندې د یو شتمې پیړۍ د قوانینو تر لاندې مختلط اقتصاد او هغه مرکزی اقتصاد چې په اول مرحله کې پرایواتیزیشن شي او خلکو ته، دا تمام هغه مسائل دي چې یو د بل سره رابطه لري. اما چې لاندې کوم په دغه مرحله کې د نړیوال ټولنې مرستو په مقابل کې د طالبانو موانع ایجادول، مداخله کول او ځان یو رسمي مشروع حاکمیت فکر کول او درغه دغه مشکلات ایجادول، یا په یو کلمه باندې چې موږ کې داسې نشته او ځنه تاقی ماته چې مولې خلک سترګې لري، غوږ لري، قضاوت لري، هر هغه څوک چې دروغ وایي هغه خپل ځان ته ویني. په دې خاطر باندې اینی قضاوتونه خپل ځان او هویت پیژندل، چې په رسمیت پیژندل شویم کنه، او زمينه سازي کول د دې چې د ملت مرسته ترلاسه کی. په دې مرستو کې که د امر بالمعروف مامور هم راغی څه مشکل نه لري، اما داسې میکانیزم ورته جوړ شي چې د امر بالمعروف حصه جدا نشي، د هغه کورنۍ د هغه کلی حصه جدا شي چې په هغه کې امر بالمعروف هم اوسيږي.
معنی نه
دي خاطر باندې داسې یو سلسله میکانیزمونه فعالول پکار دي چې طالبان پکې د مداخلې داسې ترسیم ونه شي کړی چې هغه خپل مخونه ته ورنشي.
معنی نه مننه. احمد صاحب، مخکې تاسو د یوناما مسلې ته اشاره وکړه او تاسو دا خبره تایید کړه چې واړه پورونه افغانانو ته ورکړل شي، لیکن د حرفوي زده کړو په برخه کې او یا د کار د ایجاد په برخه کې، مثلا یو اس ایډ په تیرو درو کلونو کې چې طالبان هم په افغانستان کې واکمنان شوي دي، تیرو څه باندې درو کلونو کې یو لړ پروژې داسې جوړې کړې دي، البته یو لړ داسې پروژې جوړې کړې دي، مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. په دې برخه کې د آسیا پر مختیعي بانک هم مرسته کړې ده، د سویډن ماسیا مرسته کړې ده، مثلا د خور سیستم یې ورته سم کړی ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په هرو څلورو افغانانو کې درې تنه په زراعت باندې خپل ژوند چلوي. ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
زما پیشنهاد خو دا ده چې اول که تاسو وګورئ د افغانستان کې د مسلکي زده کړو یو اداره د انسټیټیوټ ده چې تقریبا پرون ما په راپور لیده چې یو سلو یو درس شاخي لري په ټولو هغه کې هغه مسلکي زده کړو خدمات وړاندې کوي. دا باید اوس ټول د حکومت چوکاټ کې ده، باید حکومت سکتور ته زمینه مساعده کړي، هغه ته جوازونه ورکړي، شرکتونه راولي چې هغه وکړي شي د تخنیکی زده کړې نور خلکو ته وړاندې شي. دا مساحه باید حکومت له انحصار راوستل شي، بلکې نور کمپنیو ته هم جوازونه ورکړي شي چې تر څو نور خلک هم راشي او دا مسلکي زده کړو درس تدریس ورکړي. دومره خبره د پورونو ده، د وړو پورونو ده، دا د یونامه ډیر ښه اقدام ده او دا د افغانستان د غربت د کمولو لپاره یو ښه پروسه ده، یو ښه لار ده او دې ته باید وسعت ورکړی شي، دې کې باید کار وکړي شي، دې کې بانکونه موږ تاسې ډېر لرو، هغه بانکونه د خلکو څخه پیسې لري، ډیپوزیټونه لري، خلکو پیسې جمع کړي دي، هغه پیسې هم دې لپاره دي چې خلکو ته پور پې ورکړی شي، قرضې ورکړی شي. دا پروسه باید فراخه شي او دې لپاره باید د اقتصاد وزارت او د تجارت وزارت، د افغانستان بانک، مالی وزارت یو ګډه یو یونامه سره په ګډه یو کمیشن جوړ کړي، دا کمیشن او کمیټه دې په دې باندې کار وکړي او د دې لپاره یو خاص ستراتیژي وجود راولي چې وکولی شي دغه له پورو ساحه فراخه شي او خلکو ته پورونه ورکړي شي تر څو دوی وکولی شي واړه واړه کوچني تجارتونه یا بزنسونه تشبثات وجود راشي او غربت کچه راکته شي.
منن احمد زیسب اغلی کروخی
یو ملاحظه، یو ملاحظه
مهربانی
د دې حالت د داسې باید سو استفاده ونشي چې هغه خلک چې اعتراض لري چې حاکمیت مشروع نه دی په دې چل باندې د حاکمیت مشروعیت تکارو شي. د حاکمیت د مشروعیت مسله باید په دغه چوکاټ کې مطرح نشي. تشکر.
مننه اغلی کړوخیل. یو بل موضوع چې په افغانستان کې له فقر سره د راپورونو په استناد ډېر مرسته کوي هغه دا ده چې کوم افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې، په اروپا کې، په امریکا کې او په نورو پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي، هغه افغانستان ته هر کال 2 میلیارد ډالر د ځینو راپورونو له مخې افغانستان ته استوي چې ډېر دقیق ارقام لا هم روښانه ندي، خو دې 2 او 3 میلیارد ډالرو ترمنځ حد اقل ویل کیږي. دغه مرستې هم منظم نه دي. زما مطلب دا دی چې ځینې کسان چې مرستې استوي هلته ځینې کسان یې مصرفوي. که له تاسو زه پوښتنه وکم، ستاسو وړاندیز به څه وي؟ څرنګه کېدای شي چې دغه مرستې حتی که په شخصي ډول هم وي منظم شي چې یو څه مؤثره تمام شي؟
خب دغه خواغه شخصي مرستې چې خلک خپل کورنۍ یا کسان چې دوی سره په ارتباط کې د مرستې استوي او دا همیشه دی او ځانګړی نوم هم په مالي اصلاحاتو کې چې اوس ما دی یاد وتلی دی، نو دا په د جمهوریت وخت کې مرتله اوس مرتله چې هغوی خپله کورنۍ ته او دا ډېر یو ډېر کلیدي رول لري، ځکه چې د افغانستان په هغه عوایدو کې هغه راځي باندې حساب کېږي، ځکه زیاتې کورنۍ خو نن سبا په همدغو مرستو لارو نه چلیږي. نو معلومدار دا ثابته نه دی د جګې وټیټې کېږي او دا ځینې کورنۍ په همدغو پیسو باندې که دوی ته نور کومکونه نه رسېږي همدغه د خپلوانو کومکونو له لارې نه دوی ته شخصي مرسته کېږي. او دا زه فکر کوم چې که دغه که نن درویس میلیونه پورته کسان په بهرني کومکونو ته اړتیا لري، باقي هغه کسان چې دي په افغانستان کې تقریبا 5 میلیونه کسان هغه دی چې د سپتن ژوند په خپله عاید باندې
چلیږي. پام دې برخه کې زما اصل سوال د سیو ک یو هغه تراشم، مثلا په نړۍ کې یو لږ وادونو چې له بهر ډیر زیات مرستې ورسی هغه هند دی چې په تیر یو کال کې شاوخوا 160 میلیارد ډالر هند ته له بهره ورغلي دي او دا مرستې په مختلفو برخو کې لګېدلې دي چې د ځینو اقتصادي کارپوهانو په وینا دغه مرستې د دې سبب شوي دي چې دا د نن سبا هند د نړۍ پنځم اقتصادي قدرت باندې بدل شوی دی. البته نور عوامل به طبیعي خبره ده چې دا لري، لیکن زه ترسن یو کورنۍ پیژنم په امریکا کې ژوند کوي، دوی په افغانستان کې دغه د طالبانو په وخت کې د جمهوریت په وخت کې هم دې ته ورته هڅه کړې وه، د کمپیوټر یو مرکز جوړ کړی و، هلته پنځه شپږو کسانو ته کار پیدا کړی و، په ځای د دې چې هغه هره میاشت دوی ته پیسې ورشي د دغه کمپیوټر د کار له درکه چې دغه کار بیرته په امریکا لپاره د یوې ماسې لپاره کېده، په ځای د دې چې له یوې کورنۍ سره مرسته وکړي له اوو کورنیو سره مرستې کولې، یعنی دغه رقم ستاسو نظر
ګوره په دې پاره کې ګوره که تاسو د هند مثال ورکړئ، ځکه چې په هند کې مثلا یو سیاسي ثبات شته دی، امنیت خوندي دی، خلک سرمایه ګذاري کوي او د هغوی په اصطلاح هغه مالي توانمندي ډېره زیاته ده، نو هغوی بېرته په خپل ملک کې سرمایه ګذاري هم کېږي، دغه خپله سرمایه ګذاري په ایجاد په اصطلاح شغل کېږي او د اقتصاد چرخه په حرکت باندې پیسې پیدا شوي، تولیدات کېږي او مارکیټ پیدا کېږي، نو خلکو ته کاروبار پیدا کېږي. په افغانستان کې متاسفانه هغه رقم نه ده. اول خو مثلا که افغانان څنګه وکړی شي هلته سرمایه ګذاري وکړي، ځکه چې اصلا خو هغه قانون سرمایه ګذاري موجود نه دی، الله تروسه د طالبان حکومت پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. نو د افغانان چې مثلا کوم هغه نظر تاسو لرئ چې مثلا که څنګه دوی کولی شي ایجاد شغل وکړي یا هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو پورې کار تولید شي، او واقعا هم باید داسې وشي. اما متاسفانه طالبان په دغه برخه کې په هغه شکل چې باید دوی ورته متوجه اوسېږي دغه اړتیاو ته دوی توجه نه ده کړې. دوی به هغه قانوني سرمایه ګذاري باید دومره واضح وای چې نور به چاته پسته هغه ویره موجوده نه وای، ځکه چې اوس که دوی ادعا کوي چې امنیت خوندي ده، خو امنیت خوندي ده قوانین معلوم نه دي، خلک په دې باندې مطمئن نه دي که زه چېرې د سرمایه ګذاري کوم په دې لپاره هغه ضمانت چې داسې باس هم په دې کې به لاس نه اچول کېږي یا دا به له بین نه ځي. اوس فعلا زیاتره کسه په همدغه باندې هغه کوي بسپنه کوي چې هغوی هغه اړوندو کسانو ته یو اندازه د میاشت یو پیسې لیږي تر څو پورې هغه یو مل ډوډۍ پیدا کړي او لولګې ده وژغورل شي. نو دا دوه متفاوت حالتونه دي که سیاسي ثبات نشته، په رسمي پیژندل شوی نه دي، قوانین موجود نه دي، نو ځکه سرمایه ګذاري نه کېږي. او معلومدار که چېرې سرمایه ګذاري وشي او طالبان هم دې موضوع ته متوجه شي، معلومدار دا به یو ډېر ښه فرصت وي چې خصوصي سکتور زمینه د کار برابر کړي. په دنیا کې زیاتره نه کار همدغه خصوصي سکتور تولیدوي، شخصي سرمایه ګذاران یې تولیدوي.
مننه اغلی کړخیل. د دې خطر چې د بحث اصلي موضوع ته بیرته راوګرځو، او هغه دا ده چې څرنګه کېدای شي چې لاړمنو افغانانو سره د نړیوالو مرستې منظم شي، منسجم شي، او د خلکو شکایتونه که بیخي رفع کیږي نه تر یو حده پورې راکم شي، ځکه نن سبا شکایتونه زیات دي. ازادي راډیو مثلا په تیرو درې څلورو اونیو کې شای په زرګونو پیغامونه ترلاسه کړي وي چې خلک د مرستو له بهیر شکایت لري. احمد زی صاحب، که چیرته تاسو که څام جنو وړاندیزونه ته مو د خبرونه په ترڅ کې اشاره وکړي، خو که چیرته تاسو وړاندیز وکړي کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دغه مرستې منظم او منسجم شي، طالبان څه وکړي او نړیوال څه؟
خدیر دغه مخ کې چې په کړوخیل صاحب تبصره وکړه هغه ته موږ په اقتصادي اصطلاح کې ریمیتنس یعنی خارج کې چې کوم افغانان دي خپل خپلوانو ته پیسې لیږي، دا په اقتصاد کې کوم واغه رول نه لري. موږ د دې لپاره بل اصطلاح لرو، هغه موږ وایي فارن ډایرکټ انویسټمنت، یعنی خارج نه کوم د سرمایه ګذاري لپاره چې پیسې راځي هغه دې صحیح ده، په شک کې نشته چې درې میلیارد ډالر پورې زموږ ریمیتنس راځي، خو هغه د روزمره کارو لپاره راځي، بس چاته خوراک ضرورت وي، چاته څه ضرورت وي، هغه په اقتصاد کې کوم داسې خاص رول نه لري. فارن ډایرکټ انویسټمنت یا خارجي د مستقیمې سرمایه ګذاري مهمه دي چې په هغه باندې کار وشي. دوم دا ده چې د دغه مرستو د ښه تنظیم لپاره باید ضروري ده چې اوچا او ملل متحد، یوناما، اسلامي امارات، اړوند ادارې دا باید ټول کینی او هماهنګي وجود ته راولي، او دې لپاره ښه ده چې پکې مشرتابه خلک چې لکه ملا برادر اخوند او دا نور چې صلاحیت لري هغه خلک باید په دې کې را داخل شي، دوی سره یو ځای کار وشي، او په دې خلکو باندې زړه بد کی، او ضروري ده چې داسې د خپل منځ کې کوم چې اختلافات دي چارې خپل سیاسي اهداف پر مخ بیایي، دا باید له بین لاړ شي او نور خلکو رحم وشي او په خه اما هنګي سره د کومکونو مرستي د یو بل سره په پلانونو په شریکولو سره د بل سره د یو یو د اما هنګي یو یو پروسه ما سره وړلو سره
یعنی تاسو احمد صاحب یعنی تاسو امید لري چې دا ممکنه ده
بل بل یو
مثلا د جنو ماسیسو استاسي دا وایي چې باید په دغه ماسو کې مېرمنې کار وکړي چې د دوی په وینا فرزند کوندو ته مرستي ورسي یا کورنۍ ته چې نارینه سرپرستان نه لري هغه ته مرستي ورسي اما بل ورته طالبان له دې سره مخالفت کوي نو څنګه به دوی سره نتیجې ته رسي
هو طالبان له دې مخالفت نه بس خلاص واشي په کوندو د خزو کار کول په اسلام کې ناروانه ده په بر حتی د رسول الله سلام په وخت کې خزو په جنگ کې برخه اخیستي ده نو دا خو کومکونه دي عمرسته رسول دي دا کوم مشکل نشته طالبان له دې زد نه باید نور لاس پورته کی صحیح دا حجاب دې کوي اما کوم حجاب چې حکومت ستاسو نور پس خزو ته باید الارم مساعده کی او زمينه ورته جوړ شي او په خزو باید په دې شانو کې داخلي وي تر څو کول شي کوندو سره رندو سره کومک وشي یو مردانه خو بل لاړ شي باندې به کار وکړي لکه کونډه رنډ بیچاره شو کی اوس کور کې ناسته یې کور کې پرته یې باندې امکانات نسته وسره نو اما حوال ولوګي او فقر سره مخامخ کیږي نو اسلامي امارت باید له دې شانو نو لاس واخلي او د خزي پریدي چې په جاب په مراتبولو سره وکول شي په دغه ادارو کې کار وکړي
احمد صاحب د 2023 کال په روسیو کې چې په جنوب ماسو کې طالبانو د شزو په کارونو باندې بندیز ولګاو له هغه وروسته د شکایتونو ډیر زیات شول نو اوس چې ورته ګورو په دې باندې ډیر وژده موده تیر شوی ده لا هم دا مشکل نه دی حل شوی بیا هم زله تاسو دا پوښتنه کوم بیا هم ممکنه ده چې دا مشکل حل شي
زه فکر کوم چې ترڅو اسلامي امارات خپل هغه پالیسی تغییر نکړي دا مشکل نه حل کیږي پالیسی باید د خزو په د حقوقو کې دا باید په نظر کې وساتي دا چې کوم اسلام دا وکیږي خو د قرآن مجید ز خپل مطالعه کوم او زی ترجمه کوم د قرآن مجید د خزو د حقوقو په اړه کې ډیر لسایتونه هم لیدلې نه ډیر لسایتونه او کچېره بیا د اسلامي امارت د اسلام دا وکی نو بس باید په دغه آیتونو باندې عمل وکړي دا پرې دي چې پلاني عالم د شویلې پلاني عالم د شویلې پلاني عالم د شویلې نه قرآن مسته په کې واضح ده د خزو حقوق سره په مغه دی عمل وکړي مشکل حل
مننه احمد صاحب په اسلامي علومو کې سیدی صاحب ډاکټرا کړې ده له دوی به واورو سیدی صاحب ستاسو نظر
مننه اجازه راکې یو څو نقاطو ته تلګرافي تمرکز وکړم یو سیاسی مذاکره ده بل مناظره ده سیاسی به اصطلاح دیدی مناظره ده من په سیاسی مذاکراتو کې نه باید مناظره داخل کو چې داخل کړی مې دي طالب په څه چې باور لري تغییر دي کې ولې تغییر کې فتوا یې هم نشي ده زما سپارښت طالب ته دا دی چې هیڅ شی ما تغییر وا مګم ته څوک یې چې زما په اولاد تطبیقې ته دی اول مشروعیت واخله بیا یې مپریدا د تمام مکاتب وتره داسې باید سوال مطرح شي طالب دې د هیڅ شي نه چې په اعتقاد لري او مفتی ورته ویل دي ځان دې نه ګناګاري خو اول دې خپل مشروعیت واخلي یو موږ په بحثونو کې څو شیان سره ګډ وډ کړ شخص سکتور شخصي ز چاته پیسې لګم هغه څنګه مصرفې دا به څنګه تنظیم شي یو توصیه دی یاره که داسې دی وکړو که به داسې دی وکړي اما نور تنظیمېدل نشي دا د هر چا شخصي کار دی چې هغه ته پلو خوري که هغه ته سکتور جوړي مطمئن نه دا ښه تجربه دی چې عام شي چې ورور یو شپږ دانې کراچي وخلا خلکو ته په لاس کې ورکا پلان یې په باندې جوړه کې او په قندي پښمک دی په باندې جوړ کې او هغه دی په باندې خرڅ کې دوام در دا یو سلسله سپارښونه کېدل شي اما د دولت او د حاکمیت درست تعریف باید وشي اما که چې درنی خړوخر خورو ویلې دلته زد یو تاجر په صفت په دې باندې امنیت کې یم چې دا قومندان صاحب خسرې دی او د خدای نه لاریږي او خدای دې نور هم ورته کامیاب لري زه دش تزرورت نه لرم زه دې تزرورت لرم چې دا حکومت د دا چې سهار خراب اچېدلې ده که خراب را پچېدلې ده چې نن می وہی کنه وہی زما باید حقوق او وجایب او حدود په قانون کې معلومی چې دا نه دی معلوم په دې خاطر باندې د حکومت وجیبه د انفراستراکچر سرک ټلیفون تلګراف امنیت ټاکس مالیه د دې جوړول دي. دا چې زه څنګه تجارت کوم هر هغه حاکمیتونه سوسیالیستي حاکمیتونه چې تجارت کوو دولت ښه تاجر نه دی. د طالبانو په حاکمیت کې داسې تمایلات شته دي چې دولت خپله تجارت وکړي. هیڅ حکومتونه په نړۍ کې په یوویشتمه پیړۍ کې ښه تاجران نه دي، لا مالک مال دی، دا د خصوصي سکتور کار دی. د خصوصي سکتور باید دولت ورته انفراسټراکچر برابر کړي چې متاسفانه د طالب په حاکمیت کې په دې مورد کې داسې خلاوي دي چې سړی ورته کینی لست ورته واچي ډېر غدي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله سیاسي خبرې دي چې په مبدا کې باید روښانه شي، د حکومتداري خبرې دي چې باید په مبدا کې روښانه شي، د قانون خبرې دي چې په مبدا کې روښانه شي.
سیدی صاحب دا خو ډېر شان دي، لیکن که چېرته بیرته هغه سوال ته راشو چې د میرمنو په برخه کې له اسلامي اصولو سره سم که تاسو لطفا توضیح
ورکړئ. مناظره شوه نو مناظره شوه چې هغه وایي دا صحیح دی او زه وایم دا صحیح دی، دا نو کینه نو چې لاسکالو کې فیصله کې کښل کړه. زه داسې سوال نه مطرح کوم، زه ورته وایم چې ته څوک یې چې زما په لور تطبیقوي؟ ته مشروع نه یې، ته چې مشروع شوې راځه د مشروعیت لپاره کار وکړه، بیا تطبیق.
بیا دلته سوال دا ده، همدغه سوال هم وبخشئ، همدغه سوال نتیجه به څوک تر کله پورې اخلي؟ ان په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې دا نتیجه وانه خستل شو څه باندې شو؟
که چېرته غواړو د دې ټولنې د جنگ نه راوځو، قانونیت طرف ته لاړ شو، یو سلسله واقعیتونو باندې باید اعتراف وکړو. زه چې د چا سره کینم، طالب چې د چا سره کینی، طالب د خپلو شهیدانو ته توهین نه کوي چې د هر څه چې اعتقاد درلود هغه نه تیر شي، نه دي تیریږي. د مکتب د شپږم مسلم په بواني باندې، اما خپل هغه عقاید او هغه برداشتونه چې د دین نه لري، زه متفاوت نرم، دا متفاوت لري. دا د هغه وخت په حکومتي وسایلو باندې تطبیق کی چې دا مشروع شي. دا هغه بنیادی سوال دی چې متاسفانه نه نړیوالې ټولنې ته رسولی شم. د منطقه و نه دی ته چې ته څوک یې چې زما لور مکتب ته نه پرېږدي. زه خو وایم چې اوتو العلم درجات، برتري د علم، د علم الادم اسماء كلها، او یو سلسله نور برتري ګانې شته دي چې هغه ماته ثابت دي چې ښځه شارواله وه، چې ښځه بیصله اولاد تربیه کړی، د ښځې د لمنې نه انبیا معراج ته رسېدلي. دا هغه شیان دي چې دی کې منطق نه دی په کار. هغه وخت چې غشی او لنده علم فرض و د اسلام د دفاع لپاره، اوس هم مقص فرض دی کمپیوټر، دا زما برداشت دی. اما که ته بل برداشت لري چې والله علوم خو مباح دي، نو دا خو ته خو ځان مشروع کوې مباح ګڼه.
ماننه سیدی صاحب،
سوال نه دی چې جنگ چا شروع کړی. جنگ هغه چا شروع کړی دی چې په ټولنه باندې خپل نظریات تحمیلی مطلق لینانی ده او نور ته توجه نه
کوي،
انفراستراکچر نه جوړي. او دا هغه نور یو سلسله مسائل دي چې واقعا موږ باید په ډېر دقیق شکل باندې سره قیچی کو جدا کو او سکالپل د ډاکټر په کار دی نه ساتو.
ماننه مننه اغلی کړو خیل د خبرونه څو دقیقې پاتې دي. ستاسو وړاندیزونه به څه وي؟ څرنګه کېدای شي چې دغه کومې بشري مرستې چې له افغانانو سره نړیوال کوي دا تر یو بریده پورې مستحقو کسانو ته ورسي؟ په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه به طالبانو ته څه وي چې اوسني واکمنان دي، او په دې برخه کې به مو مؤسسو او نړیوالو ته څه وي؟
خا اول خو غواړم چې امازي سپته ورته وایم چې دا ریمیتنس تاسو نو متور کې درسته ده. دا د لپاره مهم دي چې د افغان ولس دغه د قدرت خرید پورته بیا کې چې پیسې و نه لري، هر څه تولیدات وي او پیسې نه وي، نه د څنګه څوک واخلي، نو دا ډېر مهم رول لري. یو موضوع اوس راځو په دې باندې چې زموږ وړاندیز چې اول خو هغه افغانان چې په هغه سیاسي فعالین دي که مدني فعالین دي باید سره همغږي سي. افغانستان باید پرینه دی چې لا نور بشری بحران تولر شه او دنیا د دې مسایل یا اندېښنو یا دینی واکو په خاطر باندې کومکونه یا محدوده کی او یا قطع کی. چې فکر کوم چې افغان ولس باید دې ولګي او دې هغه قیمت باید ورنه کی او باید موږ دا کار وکړو. یو موضوع. دوم موضوع دا ده چې په افغانستان کې خپل د قومي مشران دي که مذهبي مشران دي، امیدوارم چې دوی د طالبان سره باید خبرې وکړي، ځکه چې طالبان چې دومره عواید راټولوي، دومره قراردادونه ورکوي، معدن استخراجوي، نو دغه پیسې د خپل امر بالمعروف ادارې ته ورکي یا د نورو جنګیالانو ته ورکي. ولې د خوارو غریب پیسې چې مثلا بهرنیان راځي کومک کوي چې دوی له ولګې نه وژغوري هغه شي؟ او همدارنګه ماسادې باید دغه منطقې پسته د کلی مشران او ملکان دوسر خبرې وکړي چې باید هغوی طالبان سره خبرې وکړي چې مداخله کمه کړي. اوسر ونې ونی وایي که دا رقم مداخله روانې دا کومکونه قطع کېږي، ولس خپله متوجه کېږي که چې دا کومک قطع سو نو دا بل لاره چې ده، خلک خو مثلا واښه نه شي خوړلی. نو مطمئنن چې خلک دې ته به اړ کېږي چې بیا لاړ سي مسؤولینه د منطقې سره خبرې وکړي او همدارنګه مشرانو سره باید خبرې وسي، که هغه عبدالغني برادر دی، که هغه سراج الدین حقانی دی، که ملا یعقوب دی، که نور هغه کسان چې لږ سره متفاوته فکر کوي، همدارنګه که هغه له متقیم دا کسان به په دې باندې تصمیم باندې ورسیږي او دې وضعیت ته به دوی واقعا نګرانه سي. له دوی سره باید خبرې سي او باید ملي ټولنه باندې شمول دي نو چا باندې سره خبرې وکړي که دا لاس وهنه باندې نه شي دا په دې په کومکونو په راتګ او په تمزی باندې تاثیر کوي. تاسو باید مخه ونیسئ ځکه چې افغانستان نور ولګ او تنګدستي نور نه سي تعاملولی او فکر کوم دا که چیرې واقعا بشري بحران دوام پیدا کړي دا قحطي خواته ځي او دا به فکر کوم یو ستر ناورین به وي چې بیا به طالبان نشي کنټرول.
فکر نه کوي هغه لکه خل خصوصا په دغه شرایطو کې چې ژمی را روان دی او په ژمی کې دا ضروریات هم په زیاتېدو دي.
کاملا ځکه چې خو همدا اوس هم هغه به ملکونه چې کومکونه وعده کړي هغه کومکونه نه دي را پوره کړي، نو خو که دا رقم دغه ګزارشونه زیات شي هغوی لپاره یوه ډېر ښه بهانه کېږي. نو ځکه ما وویلی چې هغه څوک چې د باندې باید ډېر په قوي دادخواهي وکړي چې دا کومکونه ورسیږي او په داخل کې زمونږ ملک زمونږ قومي مشر زمونږ سپینګیری او عالمان دا ټول به طالبان سره خبرې وکړي چې لاسوهنه بند کړي تر څو پورې اړوندو کسانو ته کومکونه ورسي.
مننه احمدزی صاحب، وخت کم پاته دی، په لنډو کلو سن ستاسو نظر واخلم څه باید وشي؟ که څه هم یو ډول تکرار دی خو په لنډو
وشي. اول دا چې هم ملل متحد چارواکي هم د اسلامي امارت چارواکي په ملت باندې زړه کوي، خلک د خراب دي، وضعیت خري خراب ده او دوی په زړه سوزي سره یو ځای سره کینی یا مهنګي وجود ته راولي، پلانونه سره یو ځای کی په خپل په شریک را سره د کومکونه سره مهنګي او د کومکونه تر زړه خلکو ته ورس.
مننه سیدی صاحب، په یو جمله کې تقریبا ستاسو وړاندې سپڅوي
ما اخرانی بحث وانه ولې ما ژوندې ټلیفون درلوده په هر صورت.
بله، یعنی څه باید وشي چې مرستي ورسي؟
کار اهلی کار ته اوس پاره شي، د طالبان حکومت مداخله ونه کی، نړیواله ټولنه باید د یو داسې میکانیزم پر بنیاد باندې مرستي خلکو ته ورسي چې د طالبان مداخله پکې نه وي.
مننه مننه سیدی صاحب، لتاسو مننه کوم. احمد زی صاحب، لتاسو منندویم او اغلی کڑوخی، لتاسو سخام ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. زه احمد چیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Oh, لسپینا خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکت سرگو تور دسپینو میسکی بینا وجانا نظم